pagatė ne savo lūvišt. Ja nesiprovovo drėjau ato špagą neha dva akhirivo. Bala jim ten šmėla zamungada. Siprovovia ne savo dėr špinzatia uvotsalvih. Ja nesiprovovo neha drė siprato pinzo talur akhirivo. Bala itsala šmėra da zamunga. Siprotavia drėjavia neha calvih uvotsalvo drįpanus. Ja nesiprovo ato و دری سالور نه و پینز آخری دری. دی ورساش میره از البیا وایم. سپر وایا یادیر فقطیا نصف و ویش. یعنی سپر و و دری یا اتاش فق نه دوا آخری و. پدی هلی ک چات پتی دید پارا نم سر دی پدوش میرو آری که اونی سی بس که تصویران اور سره یا دوی سره مونږ ته تصویران راوستي د خدای په مان شو وخت
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو عزیزانو پروگرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا لمسی تقریبا سلویش کال عمر لري په نشي توکو هم روج دی دا نقیب الله سي مشوره په باګل د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بېګا پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي که هر څوک د نقیب الله په اړه سی مشوره په باګول ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړي له ما نبی الله زابلی سره دی په همدې شمیره اړیکه ونسی چې واتس اپ هم پکې شته دی که هر چا معلومات راکړي نو د باګول کورنۍ و هغه کس ته 50000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 6 5 8 15 1 0 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو کې د ازادۍ رادیو کارکونکو او نور ټول اوریدونکو جوړ او روغي او زمر یو کاور کسوي دی د حج محمد رحیم په نامه دی د ګریش سرتلی و کندهار ولایت ته په جمع پینس کې نظر کسوي دي تقریبا د سنه او لس کاله شاوخوا کېږي او په عمر باندې داسې تقریبا د 45 په شاوخوا وو. که هر چاته معلومات وي زموږ سره پر دې شمیره باندې اړیکه ونیسئ 0 70 50 200 یا پلاویا تکراری وایم 0 70 50 200. مننه.
السلام علیکم زازادی رادیو ټول کارکونکو ته ما سلام دی. ما زنګ ولې دی هلمند ولایت څخه د کجکی له ولسوالۍ څخه ما یو اخشه دی ورک دی دروازګان دی دروازګان کې د خونی دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د نوم نیم دی دا یو ولو ساتلو سکالو به و چې ورک دی نو اوس یو 23 کاله دی کېږي چې ورک دی که په هر سړی معلومات ولري او خپله دی زما خبرې اوري نو په دغه لمبار دی رساله شمیرې ته زنګ ووهي 0 8 0 3 8 2 2 3 0. که هر زما ورور ته معلومات چې په دغه شمیره دې زنګ ووهي د کربلاغ دی د خونی دی د کربلاغ د وطن نوم یې کربلاغ دی د پلار نوم یې لاله اکا دی د ده نوم نیم دی که دی زما خبرې اوري که بل سړی اوري. السلام علیکم.
السلام علیکم هلی روشن صاحب محترم تاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. دغه وخت مو په خیر. زه جاوید احمدی مدرسه د کابل ولایت نه زمونږه لکلی یو شپاکلن هلک نادره کسوی ده چې نوم یې د نیاز محمد د پلار نوم یې ده محمد ګل. لارنګ او لاسيري نسور او سپندک چا سره درکړې وینو په دغه شمیره ده ما سره اړیکه ونی سي زما د واتس اپ او د ډایری کې پر واویا ودې وشپېته نه سو وڅل وی بیا یې وایم سي پر و و درې و شپږ و نه څلور و او روشن شمیره هم وایم سي پر وسوا ونوي وسو شپېته درې سو او شپږ پنځوس ل پیغام په نشورو په هیله کې څه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت سلام او ملک
سلامونه روشن سے محترم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټول خوګو ته دغه وخت مو بخیر زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکمې ولسوالۍ څخه زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تک پر مهال باندې نادرک شوی دی سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامید پر تندی ک پاړی هر چاته معلومات وی نو د انساني همدردی لمخه دی لمون سره پلان دی دو خبرګو شمارو لري کېونی سی شماره عبارت د 0 1 5 3 8 یعنی 0 3 0 3 3 8 روشن شمارا دا 0 9 8 3 5 تیرا مننه روشن سے محترم آتا سودی آباد سے تربیا خو وقتی شیوی دو خدای پامان
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا زادی کارکونکو ته دزما سلامونه نیکی هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلی د بور ویشتیانې دي څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ ووي 0 3 2 2 6 شماره بیا درته وایم 0 3 2 2 6 نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شو ټلیفون مې خراب شو اوس مې جوړ کړی دی نو اوس مې بیرته په خپل بیا د غوډي میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسمی اولاد حججم الحق زوی د هلمند ولایت سنگین ولسوالی د سرکلیه د کلیم دا نه پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناتره کسوی دی نو که هر چاته معلومات وی نو په دا شمیره دی را سره اړیکه ونی سی 0 اویا وصل ویر دوسل ویر نسو
السلام علیکم سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري اختر جان جنت خبرې کوم ل جلال آباد لخارا زمونږ یو کاکا زید د شیخ الله په نوم باندې د چې نه کال عمر لري د 13 څخه جلال آباد خار خنا درک شوی دی که هر چاته معلومات مخه دی موږ په دغه شمارو زنګ وهي زما د اتصالات شماره ده 0 3 5 1 8 2 5 3 4 یعنی 0 3 5 1 8 2 5 بس رستے کی وایم طاہر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي رادیو زنده باد
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خوري څخه له چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولدی کامران اته کال عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تور جامعی بطنگی اصابی مشکل هم لری کار چا دار معلوماتی لمحربانی لمحی لمحی سرا بدغ شمیرا برخ واحد اتصالات شمیرا دا سکر اتا جا پورا چلوی شکا جا پینزا جا ورسته کدری شمیرا بیا در توان سکر اتا جا چلوی شکا جا پینزا جا ورسته کې درې او ورسته کې روشن نمبر هم در توان سکر نه حال یا فارلس یولس ککسو پینځه روشن سمره یو زر بیا در توان سکر نه حال یا فارلس یولس ککسو پینځه روشن څه خلې رات زما پیغام بار بار نشری کی ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ژوند د لامل
عزتمن اوریدونکو د نن ورځې په دې پروګرام کې تر دې زیاتو پیغامونو د خبرولو وخت او ځای نه دی پاتې په دې هیله چې تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ تر راتلونکي پورې ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د سوکاله ژوند او شو شیبو په هیله خدای په امان مختمو کولنه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدهکړې په حق باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند نو موري وای چې زدهکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدهکړو مخنيسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري میلمه ته خراغلاست وای او پایل کې ورنغواړو چې پخپل د زده کړو پاکله معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه دکړې ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ترسيږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د دکړو نمبر
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ اوس به راسو د زده کړو په اړه زغت به خبري وکړو
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی که تاسو د اسلامي له نظر هم د پدیده ته وګورئ اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري پوه خلکو او نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی کله کله دا کړه نوي نو هغه انسان چې دی نن دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې پر ځان کلري هغه شي پیژندلای او کله چې دا کړی نوی هغه خپل مسؤلیتونه چې په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای او بل خبر دا چې همدغه دا کړی دی چې انسان مال ترسوي انسان د سيو حالت ترسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنه ته جامعې ته خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي
راځو دې ته چې زدا کړ د ټولو وګړو حق دی کدا یوازې نارینه او ته ځانګړي شوی دا
بیا هم د اسلام نه نظر هم زدا کړې په نارینه او باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لرن زره هم دواړو ته خزو او نارینه ته ضرورت دی ځکه چې خزو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده اړینه ده د لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي خپل ځان ته ټولنه ته فامیل ته په ټوله د دنیا ته مفید ثابت شي د اسلام نظر هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې کتاسو زده کړی کوي د لپاره هاته اړین نه راشي سړی چین ته ولاړ شي نو د دې نه هم د زده کړو خورا سرګندګي شي په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایست نه ډیر لری ولو خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید سفر هم هاته ورته لپاره چې زده کړل
بله، لیو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه او پر مخ زده کړې باندې سولې د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی د هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فلج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې خځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتون ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیواله ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه، هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشری حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشری حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي؟
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والی د خځینه او د زکړې په حق باندې سترګې پټي یې نه پریږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه وو؟
ګوره دلته خبره ده چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګ غواړو موهیت پرته برابر او دې تروشه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي ښځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي، تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو حقوقو ته چې دې درناوی نه کوو.
بله ډیره زیاته مننه. کله چې افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقوقو اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یو لار غوړه کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا والته د دوی څومره حقوقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړه ته پرې نه پدل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولای نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او تاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کھڑا کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک دی یو ځای نه بل خواته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سخت لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضي خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاس ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغه بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای تلاړ شي. او په وګ دمه حال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیال تمیش کیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځان پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له ماسلین او زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لري چې څومره پکار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضيږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منشوي دي، بلکې دا وی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کوي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړی مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دویمه خبرداره چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلمان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلمان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نڅوي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی دا ده چې د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور ښځو مرسته وکړي، هغه ترقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
ق قدر من اوریدونکو کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل. لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو یو دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.